افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د مصالحې عالی شورا له حکومت او طالبانو غوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د دې تر څنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا استخباراتي مامورین روسیې ته خبرداری ورکوي چې باید له طالبانو سره د مرستې له امله ځواب وویني. له پاکستان سره د انګور اډې او ډنډې پټان لارې پرانستل شوې او د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وای کې طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغه اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دي. شي پنیتا چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس استماعي غونډه ته ویل چې روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، لسرې کرخه تیرېدلې دي. د ملي امنیت یو کارکونکی په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیت عامر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سړک د یو ځای پر ځای شوي ماین له کبله وشوه. دا ماین هغه مهال وچاودېد چې د ملي امنیت ځواکونو هایلکس ډوله موټر له سیمې تېرېده. دا په تېره یوه اونۍ کې څلورمه چاودنه ده چې له ګردیزه کابل ته د غځېدلي واټ په اوږدو کې کیږي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اروزګان چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د اروزګان د والي ویاند زړګای عبادي وایي د تېرې شپې په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي، چې وروسته د ده په خبره د هوایي ځواکونو برید کې لس طالبان هم ووژل شول.
تیره شپه نه نیم بجو شاوخوا د روزګان مرکز ترینکوټ ختیځ لور خوا ته وسلوال مخالفینو یو ځل بیا ډله ایز بریدونه پیل کړي وو. یو سات شاوخوا جګړې ادامه درلودله. په نتیجه کې دوه تنه د افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او دوه تنه نور هم ټپیان لرو. همداراز وسلوال مخالفینو ته په هوایي برید کې مرګ ژوبله وختي.
د اروزګان مرکز ترینکوټ کې وروستۍ شپه ورځو کې ناامنۍ زیات شوې. طالبانو تر اوسه د تېرې شپې حملې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنې د سوداګرو له هرکلي سره مخامخ شوې. د ډنډې پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتې راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. په پکتیا کې د قانون او صنعت خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې به تر ټولو لومړی ترانسپورتي لګښتونه راټیټ کړي.
د دغه لارې خلاصېدل د صنعت دپاره او تجارانو دپاره یو حیاتي مسله ده، ځکه چې کوم مصارف د غلام خان یا د تورخم د لارې راځي هغه دوه چنده زیات دی. نږدې لاره ده، اوار لاره ده، ګاډي پارزانه راځي او ستونزه خو همدغه ده چې دلته معیاري ګمرک نشته دی.
په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي راتلونکې اونۍ به د واګې بندر هم د افغانستان د صادراتو په مخ پرانستل شي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ایز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. والي سرګی فورګل تورن دی چې 2004 او 2015 کلونو کې د څو سوداګرو د وژنې امر ورکړی او د ځینو نورو د وژنې هڅه یې کړې. د فورګل ملاتړي نن د لینن په مرکزي څلور لاره کې راټول شوي وو او دا شعارونه یې لیږدول چې زه سرګی فورګل یم، فورګل خوش کړی او شرم پر مسکو. د روسیې په یو شمیر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. 50 کلن فورګل وړمه ورځ د سیړنیز کمیټې لخوا ونیول شو او د مسکو یوې محکمې د دوه میاشتنۍ توقیف پریکړه وکړه. نوموړي ویلي دي چې دای بې ګناه دی او د سوداګرو په وژنه کې لاس نه لري. د روسیې په پارلمان کې د لیبرال ډیموکرات ډلې مشر ولادیمیر ژیرینوفسکي ویلي دوی د خپل دې غړي د نیولو په غبرګون کې استعفا ته چمتو دي. د امریکا د سن فرانسیسکو یوې محکمې روسي ته به یوګنی نیکولین د سایبري غلا او د ټولنیزو رسنیو د حق کولو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه جرم اته کاله وړاندې ترسره کړی چې هغه مهال د امریکا لویې ټولنیزې رسنۍ لینکډین او ډراپ باکس هدف ګرځولې وې. د مجرم پیژندل شوي کس مدافع وکیل ویلي د استناف غوښتنه کوي او دا پریکړه لویه بې عدالتي بولي. او نن شنبه د جولای 11مه د بوسنیا هرزګوینا د سربرتسا خونړۍ پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره د دغې ورځې لمانځنه کیږي. 25 کاله مخکې په همدې ورځ د بوسنیایي مسلمانانو 8000 نارینه او هلکان د سرب ځواکونو لخوا راټول او په ختیځه سیمه سربرینتسا کې ووژل شول. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا په اروپا کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل کیږي. نړیوالو محکمو دا پیښه نسل وژنه یاده کړې، خو سربیایي او بوسنیایي چارواکو د دې کلمې له منلو ډډه کړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وشو.
د بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه له یوه تحلیلګر سره هم خبرې کوو.
د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي.
د پژواک خبري آژانس رئیس وایي چې په حکومت کې دننه ځینې کړي پر دغه آژانس فشارونه راولي چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي.
ډېر نور چلرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم ملاتړی چې ټاکل سوی و په څو ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 8 دقیقې سوې. د مصالحې عالي شورا وایي حکومت او طالبان د نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویان نن آزادي رادیو ته ویل چې دواړه لوی دي یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي، خو حکومت ټینګار لري چې نږدې 650 هغه طالبان بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. نور جزئیات د پیروزی عزیزی په راپور کې.
د مصالحې عالی شورا وایي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خنډونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي زر تر زره د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر بشپړ کړي.
د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوری نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه سازي وکړي چې یو لاغو څخه د طالبان لوري د زور تنو بندیانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بندیانو خوشی کیدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لا شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به لاغې وروسته ډیر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پایل شاهدان وشو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. طالبان بیا د مصالحې د عالی شورا د ویان د دغو څرګندونو په اړه وایي دوی هم غواړي چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر زر تر زره بشپړ او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره سي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او باید د حکومت لخوا ټول هغه 15000 طالب بندیان خصوصي چې په خبره نمونه یې په لیست کې شامل دي. ولسمشر معنی وايي دوی د سولې اړوند خپل حسن نیت ثابت کړای او اوس طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل اراده وښيي. د ولسمشر مناستیال وین د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په حکومتنامې راوسته د افغانستان حکومت اساسي او اړین ګامونه واخیستل. د طالبانو بندیان خوشی شول. د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړله. اوس د طالب وار دی چې په دې برخه کې ګامونه واخلي او د سولې لپاره خپله اراده ثابت کړي.
حکومت وړاندې ویلي چې د طالبان لوري د 15,000 بندیانو په ورکړل سوي لست کې شامل 592 کسان به خوشي نه کړي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بیلابیل جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري، خو طالبانو د دغو کسانو د جرمي دوسیو لرل رد کړي دي. د 13 فبروري میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، په دې هوکړه لیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت زر بندیان خوشي کړي. په دې لار کې تر دې دمه افغان حکومت 4,015 او طالبانو 9,000 بندیان آزاد کړي دي. چې له دې شمېره 10 نن یعنی شنبه آزاد سوي دي. اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 592 بندیانو د خوشي کولو موضوع جنجالي سوي، د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان یې د حل لارې وړاندیز کوي. د دغه سازمان مشر لالګل لال وایي دواړه لوري دی یو بې طرفه پلاوی وټاکي چې مسله روښانه او د بندیانو د خوشي کولو بهیر دوام پیدا کړي.
وړاندیز دی چې یو بېطرفه پلاوی دی د مدني ټولنو، د حقوقي بشر د نهادونو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې وټاکل شي او دغه پلاوی دی دغه 600 بندیانو دوسیې وارزوي او دې چیړي چې آیا واقعیا د حکومت چې کومه ادا کوي چې هغه ادا د حکومت درسته ده سمه ده او که طالبان چې کومه ادا کوي هغه درسته ده. نو د دغې قضیې د حل لپاره دوه لارې دي، چې یا طالبان بدیل لیس ورته وسپاري او یا د دغه 600 کسانو
د شیوه د چړول د لپاره به طرفه پلاوی وټاکل شي. خغلی لال ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د عدالت په نظر کې ونیول سي او د بین الافغاني مذاکراتو د زر پایل لپاره د دواړو لوري لزغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې باید د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان د نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي، خو افغان حکومت ویلي چې 592 هغه طالبانیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. د پانتون استاد محمد شفیق امین څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له خنډ او ځنډ سره مخامخ ولې سي؟
یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. د صالح عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده، اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همداراز د سولې د صالح عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلي کړي، د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هر څه چې په قطر په کلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي. په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې خکه لازم همغږی نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر دیموکراتیک سره هم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نوې روانه لري چې د مذاکرې په بهیر کې البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې به د دوی دریځ کمزوري شي.
همیشب د حکومت اندېښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالبانو کې چې مخکې خوشي سي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک و که داسې نه وینو له هغوی سره د کوریو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
د عدالت بحث تر ډیره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بحث په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل له شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډیره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلیک ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو ته داخلېږي. خو زما باور دی چې توپک باید تغییر ونه لري، حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ایزه کچه او په ملي کچه.
بله، امین صاحب، حکومت د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره تیره اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ایزې او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس و، دغه راز بل درې اړخیز کانفرنس و، او په درېیم هغه کې هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پیل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوئ چې ستونزې راکمې نسوې وحده پوري؟
افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایزه کچه خورا زیاد ملاتر لري، او لندغه ملاتر نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې پر روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې شک نشته چې حکومت د سیمه ییزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي. اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکومت خو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرات ولاړ شي، او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پرې روانه ده، او باید بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وشي، هلته د حل لاره ورته پیدا شي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوالو په یوه غږ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ځینې شنونکي بیا وایي چې په کابل کې د تیرې اونۍ د دریو غونډو په څیر غونډې هیله بښونکې نه دي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع د رامنځته کولو په برخه کې د دوی په کوربتوب د تیرې اونۍ درې سره ناستې مهمې او له لاسته راوړنو ډکې بولي. د دې وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د نړۍ او سیمې هیوادونو په یو غږ د افغانانو په مالکیت د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ، او له طالبانو یې وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره زمینه برابره کړي.
درې واړه غونډې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړې شوې د سولې په تړاو د اجماع د رامنځته کولو او د هغې د تقویت په لار کې اړینې او له خورا ډېر اهمیت څخه برخمنې وې. درې واړو غونډو کې ګډونوالو د افغان ولس په مالکیت او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د تاوتریخوالي موجوده کچه یې د نه منلو وړ وبلله، او طالبانو یې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د افغانستان له جمهوري دولت سره د مخامخ خبرو کولو زمینه برابره کړي.
نوموړي وویل چې د تیر اونۍ د دوشنبه، سه شنبه او پنج شنبه د ورځو په دغو غونډو کې د 15 هیوادونو او څلورو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ناستو کې د سولې په ټولو اړخونو د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو، له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند، د سولې له بهیره د نړیوالو ملاتړ، او په ټوله کې د جنیوا کانفرنس لپاره د افغان حکومت پر چمتووالي بحثونه وشول. خو د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان د سولې د بهیر د پیاوړتیا په برخه کې دا شان غونډې ډېرې ګټورې نه بولي. د نړیوالو چارو افغان کارپو داود مایر وایي د سولې لپاره یوې منظمې پالیسۍ ته اړتیا ده چې دا تشه لا هم محسوسېږي.
صلح لپاره باید یو منظم ستراتیژي او یو پلان وي. چې متاسفانه دا مسله دلته شتون نه لري، یعنی که چیرې دا فعالیتونه او دا ناست پراګنده شکل ولري لکه اوس شیدي، دا کېدای شي د پروسې ته زیان ورسوي. نو د ما په نظر بهتره دغه ده چې طالبانو او د حکومت منځ کې، یعنی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، یو منظم ستراتیژي جوړ شي.
د ښاغلي مایر په خبره دغه ډول ناستې پخوا هم شوې وې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د بندیانو تبادله او خوشي کېدل اړین شرط بلل شوی، خو تر اوسه دغه بهیر نه دی بشپړ شوی، او نږدې 600 طالب بندیانو پر سر چې حکومت وایي جرمي دوسیې لري، د دوی او طالبانو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پژواک په نوم د مطرح خبري آژانس رئیس وایي په دولت کې د ځینو کړیو لخوا ګواښل کیږي او فشار ورباندې زیات شوی چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي. دانش کړوخیل نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو ګواښونو او د فشار د مستند کېدو په اړه کار کوي، وروسته به یې په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ګمان نه کوي دا صحت څه دي سوي وي. رحمت الله افغان راپور لري.
روستا له هغه چې تیرمیاش په افغانستان کې د پژواک په نوم خبری آژانس پاکستان ته د مصنوعي تنفس د 2 دستګاوو د قاچاق په اړه راپور خپور کړ. اوس دغه اژانس رئیس وایي چې په دولت کې د ځینو کړیو له لوري ورته ګواښونه کیږي. د نشکړو خیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په اړه یې ځینې تازه راپورونه چمتو کړي، خو په دولت کې ځینې کړۍ یې د خپرېدو مخه نیسي.
مونږ ته ګواښونه هم شته او دغه راز ځینې ستونزې او مشکلات شته او دا د رسنیو په وړاندې فیصله مشکلات را ایجادول دي. د دې لپاره هم واردوي چې پژواک نور ته خپاره نه کړي، په داسې حال کې چې مونږ ډېر نور څه لرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
دا چې د چا له لوري ګواښل کیږي او څه ډول فشارونه دي، ښاغلي کډوخیل نه د چا نوم واخیست او نه یې هم په اړه ډېر جزئیات ورکړل، خو ویې ویل دوه موارد دي چې د مستند کېدو په اړه یې کار روان دی. له دې یوه ورځ وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په یو راپور کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ټویټ ته اشاره کړې چې په شوا کې په دروغو تورن کړی و. د دغه ټولنې په راپور کې په زابل کې ولسمشر غنی ته د کافر د خطاب په غبرګون کې د ملي امنیت ریاست له لوري د بیان راډیو د خبریال محبوب حکیمی نیول کېدو او همداشان د جولای په لومړۍ نیټه په خوست کې د بهرني اژانس خبریال د کور تلاشي ته اشاره سوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو په نیول کېدو او خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر موجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې متاسفانه د دولت له خوا نه ځینې کړۍ دوی خبریالانو ته همدارنګه رسنیو ته ګواښ ښیي او فشار اچوي. په دولت کې هغه کسان چې په خپله مفسد کې او په فساد اخته دي، نو د دوی څیرې بیا بربند کیږي. په سیستماتیک ډول رسنۍ ته ګواښ کوي او همدارنګه خبریالۍ ته دوی اوس په خپله خند واقع شوي.
خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال عبدالمنان شوای شرق د خبریالانو په ځانګړي توګه په ژواک اژانس ته ګواښونه ردوي او د څېړنو په اړه د مستندو اسنادو غوښتنه کوي.
نو زه غواړم خواهش کوم چې سایت خبری پژواک دا اسنادون کوم شواهد کوم مدارک چې لري مونږ ته ورکړي. له قانوني لارې څخه باید دا مسائل بررسي وشي. کوم ستونزې چې کومه نهادونه چې غواړي چې خبریالانو ته ایجاد وکړي، مونږ د زړه له کومې خدمت کوي او قانوني روشنایي په توګه انشاءالله کې حمایت کوو او دا ملاتړ صادقانه ملاتړ دی. زه ژمن یم چې قانون تطبیق شي.
ښاغلی شرق وایي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او د 19 کلنې لاسته راوړنې په توګه ورنه ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوس به هم ناجیه صفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبره کړي.
ویسا ورځپاڼه لیکي، افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. په سرمقاله کې راغلي لبلي خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، په پردې جګړه کې د افغانانو ستره بیا. وړاندې راغلي د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولي دي. سرمقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ترامپ هغه پلان دړې وړې شو چې وختلې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. د سرمقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وشلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک غښتلی کړي. او هاشت سوبرس پانی د خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچ ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچ ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي.
تاسی آزادی ایرادیو تغواجی است. در افغانستان مسائل طبیعت ورست ورگرز و خوص زینی بحرینی موضوعات سیرو. در امریکا در متحد دلتون ولسمش دونالد ترامپ پتیرو انتخاباتو که خپل یو مهم لاتر چی تاکل سی و پا تور ازو که زندان تا بلار سی برای کرد. رابرت استون پا دری کالا او چلور میاشتو بند محکوم سوی و او تاکل سی و چی روان اونی کانگرس تا درواغ و ویلو پا جرم زندانی سی. تفصیل احمد شیبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د درې کاله او څلور میاشتو بند حکم پرې وشو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوې وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلي دي چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوې وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي که چېرته سټون زندانی شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کیڼ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړجاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه و نو ښاغلی سټون به زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ځینې کسان له ستونزو سره ژوند نه کوي بلکې له ستونزو سره ژوند بدلوي. په دې ډله کې یوه هم میستی منصوري ده. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس انجلس کې رستورانت لري. نور له احمد شیبره.
په لاس انجلس کې یو رستورانت چې ورسره کافی شاپ دی، په خپل پارکینګ کې شیشې وړې وړې غرفې جوړې کړې دي. شاوخوا یې بوټي او ګلان ورته ایښي. د غرفو په سره وړخونو کې داسې کوچنۍ کوچنۍ کړکۍ شته چې پرانیستل کېږي. دې رستورانت د کورونا ویروس لپاره دا کار کړی دی چې خلک سره لرې بیل بیل او په آزاده هوا کې خواړه وخوري. د لیډي برټ په نوم دغه رستورانت د ایکو پارک په سیمه کې دی چې د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس له امله دروازې وتړل شوې. د دې رستورانت څښتنه میستی منصوري وای، هر ځل چې څوک په یو غرفه کې کښېني د هغه تر تګ وروسته دا غرفه پاکې شي، میکروب ضد مواد هلته وهل کېږي او کړکۍ یې که بندې وي پرانیستل کېږي. میرمن منصوري زیاتوي چې په هره غرفه کې د 2 کسانو د ناستې فاصله مراعت شوې ده چې تقریبا 1 متر او 2 سانتي متره له یو بل لرې کښېني. رویټرز اژانس د 40 کلنې تیسا ویلیګاس په وینا لیکي چې دې په انټرنیټ کې د دې رستورانت اعلان ولید. بیا یې خپله ملګری ریبیکا های وهڅوله چې هلته غرمنۍ سره وخوري. دوی وایي چې عجبه تجربه وه. د رستورانت څښتنه منصوري وایي د سهار او ماښام لخوا په دې شیشه یي غرفو کې ډوډۍ او کافي خوند کوي، خو د دې سربیره چې کړکۍ یې پرانیستې وي د غرمې لخوا یې هوا توده وي.
د احمد شبر لدی راپور سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیش تقیز وی وړاندې په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین نوري.
د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای پخوانی مشر وایي ک طالبانو ته د روسیې لخوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. د ملي امنیت یو کارکوونکی په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلی او درې نورې ټپیان کړي. د دغه ولایت د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سړک د یو ځای پر ځای شوي ماین له کبله وشوه. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند سیمو کې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي. د بریدونو کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي تر لاسه پورې طالبان هم په ځوابي بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنه د سوداګرو له هرکلی سره مخامخ شوې. د ډنډ پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې د څو میاشتو راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. د روسیې په ختیځ ښار خبروفسک کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والی د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. د امریکا د سان فرانسیسکو یوې محکمې روسیې ته به یوګنی نیکولین د سایبري غلا او د ټولنیزو رسنیو د حق کولو په جرم محکوم کړ. او نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربرینیتسا خونړۍ پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره سره د دغه ورځې لمانځنه ترسره کیږي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د خبرونې په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې خو تر هغه مخکې اوري چې 25 کاله مخکې د بوزنیا سرب پاوز تر 8000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خاطر ټولو بده ډلیزه وژنه وه. له ملالي بشیر څخه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور.
پینځه کاله کېږي رمیزا ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرینیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل شل کلن زوی مصطفی اخیری خبرې هیرې نه کړې. د ویل مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکانو و چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشری د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندې ساحه سربرنیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینه وو جلا کړای سول. میرمن ګوردچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنچ ښار ته ولېږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه سوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردچ له 25 کلونو راهیسې سربرینیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالي ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتشونی په برانیو کلی کې د یو ډلیز قبر کې د ډي ان اي د معایناتو له لارې وپیژندل سول. په هیګ کې د جنگي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزا ګوردچ په 1996 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیو کلی کې د جنگي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپیژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ.
Изводили су људе по десету у групама.
د یوای ډګرمن موږ ځکه ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي.